دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان يم پام وکړئ د سات خبرونو ته د افغانستان د طالبانو د حکومت لویدیځ هیوادونو او د افغانستان د مدني ټولنې د استازو ترمنځ د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه درې ورځنۍ غونډه پیل شوه د دې غونډې په لومړۍ ورځ د یکشنبه په ورځ طالب پنځه کسیز حکومتي پلاوی د افغانستان د مدني ټولنې لغړو خبريالانو او د شوزو د حکومتونو لفعالانو سره د بشري حقوقو په اړه خبرې اترې کړې دي خونند دوشنبه او سه شنبه په ورځو به د طالبانو لوړپوړي چارواکي د لویدیځ ډیپلوماټانو چې امریکایي استاد یې په هم پکښ شامل دي باسونه وکړي د فرانس پرس خبري ایجنسی لیکي چې دا خبري د سوریه موریا په هوټل کې د تړونو دروازو تر شا سوي دي دغه مذاکرات په داسې وخت کې کیږي چې په افغانستان کې د اقتصادي بوران لوجي د بشري ناورین د رامنځته کېدو اندیښنې راپورته سوي دي او د طالبانو حکومت د نړۍ د هیوادونو څخه غواړي چې د هغوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي د امریکا د بارانو چارو وزیر انټونی بلینکن وایلی چې بالټیک هیوادونه چې استونیا، لټویا او لټوینیا پکې شامل دي ته اجازه ورکړي چې اوکرين ته د ټانکونو او الوتکو ضد امریکایي توغندۍ واستوي امریکا په داسې حال کې په دغه اقدام لاس پوري کړی چې د اوکرين په سر یې له روسیې سره تړنګلتیا مخ په زیاتېدو ده شغلی بلینکن د ټوټر په خپلې پاڼې کې لیکلي دي موږ د ناتو د خپل متحدینو استونیا، لټویا او لټوینیا لخوا اوکرين ته د دفاعي تجهیزاتو د استولو اجازه ورکوو چې له اوکرين سره مرسته وکړو خپل دفاعي وړتیا زیاتې کړي او د روسیې د يرغل پر وړاندې د خپل ځان دفاع وکړي بلینکن همدارنګ له اوکرين څخه د ملاتړ په خاطر له دغو درو هیوادونو څخه چې د پخوانی شوروي اتحاد پخوانی غړي او د ناتو د تړون اوسنی غړي دي مننه کړي د شغلی بلینکن لخوا دغه بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې د جمعې په ورځ په جنیوا کې د لوړې کچې خبرو اترو ورسته د امریکا او روسیې ترمنځ کړکیچ یو څه کم شوی دی او دواړه اړخونه د خبرو اترو په جاري ساتلو سلا سوي دي د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو پروند ویلي چې په عمان خلیج کې هغه کشتۍ نیولي چې سلويش ټنه کیمیاوي سره پکښ بار و امریکایي ځواکونو ویلي چې دغه کشتۍ د عمان خلیج په نړیوالو اوبو کې درولي او تلاشي کړې ده د هغه لار ده چې په خواتري یمن ته د وسلو د کاچاک لپاره کارول کېده د امریکا د سمندري ځواکونو مقامات د غیر قانوني وسلو منشا ایران شوډلې او ویلي دي چې ټاکل شوی و چې دغه وسلې او مهمات په یمن کې حوثي غنو ته وړل کیږي دغه ځواکونو په خبره لدی سر سره د چاودونکو موادو په جوړولو کې هم کار اخیستل کیږي او کشتۍ له ایران په هغلار روانه و چې مخکې ترې د یمن حوثي غنو ته وسلې کاچاک شوی دي د امریکا سمندري ځواکونو ویل دي چې د 2023 کال په فروری میاست کې هم د کبنیولو همدغه بې نشانه کشتۍ چې په زرګونو میله وسله لاسي بمونه راکټ لانچرونه او نور مهمات لېږدول کشف او ضبط کړی و د پرمختګ په دغه وخت کې سوي چې سعودي عربستان او امریکا پر ایران تور لګوي چې د یمن حوثي غنو ته د بی پلوټ الوتکی او میزایلو د پرزو په ګډون نور پوځي تجهیزات لېږدوي خو تهران دا تورونه ردوي د اسرایلو لوړپوړي ډیپلوماټ د یکشنبه په شپه د فلسطین د وزیر سره ملاقات کړی دی دا د اسرایلو د اوسنی حکومت د بارنو چارو د وزیر او د فلسطین د یو چارواکي ترمنځ لومړی ملاقات دی د فلسطین د عامه چارو وزیر حسین الشیخ په خپل ټویټر لیکلی نن شپه مو د اسرائیلو د بارنو چارو وزیر یار لاپیډ سره ملاقات وکړ او موږ په مختلفو سیاسي او په دوړخیزو مسایلو خبرې وکړې د اسرائیلو د بارنو چارو وزارت اژانس فرانس پریس ته د ملاقات په اړه معلومات ورنکړل خدای نه درت کړي چې ملاقات سوي دي تیر کال د دسمبر په میاشت کې د اسرائیلو د دفاع وزیر د فلسطین د جمهور رئیس محمود عباس سره ملاقات درلودي دغه ملاقات د 2013 کال وروسته اسرائیل ته د فلسطین د جمهور رئیس محمود عباس لومړی سفر او رسمي ملاقات وو هغه مهال د اسرائیل د دفاع وزارت ویلی وو چې د فلسطین د چارواکو سره د باور د پیدا کېدو لپاره دغه ملاقاتونه کوي د سوریه د جنگ د څار ډلې ویلی دي چې د کوردیز واکونو او د اسلامي دولت د ډلې جهادیانو ترمنځ په جنگ کې د مړو شمیر 115 تنو ته رسیدلی دي دغه جنگ لا غبرسته پیل شوی دي چې د اسلامي دولت د ډلې جهادیانو د سوریه په شمال ختیځ کې څلور ورځې مخکې په یوې بندیخانه برید وکړ د سولو څخه زیات د اسلامي دولت وسلوالو د پنځشنبه په ورځ د سکا شهر د غیوران په بندیخانه برید وکړ او خپل ملګری را خلاص کړ د اسلامي دولت د وسلوالو د غبرید لا غبرسته تر ټولو مهم دی چې درې کاله لمخې د دغړی لخوا اله سوي خلافت د مات سره مخامخ شو د سوریه د جنگ د څارډي ویلي دي چې د جنگ د پیل راسي لښته لږه د اسلامي دولت سرور ته غړي او 15 کوردی وسلوار وژل سوی دي چې بخښه د بندیخانه ساتونکي او د تروریزم ضد ځواکونه هم شامل دي. د غړل زیاته کړي چې په شار کې د جنگ لامل وطن ملکیان هم وژل سوی دي. د سوریه کوردی ډیموکرات ځواکونه چې د امریکا د هوایي بریدونو ملاتړ هم ورسره دي، د یک شنبه پر ورځ ویلي چې د بندیخانه شاوخوا سیمه یې کلا بند کړي او د اسلامي دولت وسلوال چې د بندیخانه په دروازو کې لیدل سوی ته تیښتې لار نه لري. او عربي ټولنې د یک شنبه پر ورځ ویلي چې د یمن حوثي اغیان دي تروریستان وګڼل سي. دغه ټولنې دا غوښتنه لاغه وروسته کړي چې حوثیانو د جنوري په 12مه د متحدو عربي اماراتو په پلازمینې ابوظبي کې د تیرو په تاسیساتو او هوایي ډګر برید وکړ چې له امله یې درې تنه ووژل سول او شپږ تنه نور زخمیان سول. په یمن کې د سعودي په مشرۍ په تیر وکلن جنگ کې د حوثیانو لخوا په متحدو عربي اماراتو دا لومړی برید و. عربي بلاک چې د مصر په پلازمینې قاهره کې مرکز دی، د دې برید وروسته وویل چې حوثیان باید تروریستي سازمان وګڼل سي. د امریکا پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حوثي اغیان تروریستي سازمان اعلان کړی وو، خو د جو بایدن په مشرۍ د امریکا اوسنی حکومت حوثیان له تروریستي لیست څخه لاغه وروسته وویستل چې مرستندوی سازمانونو او ملګرو ملتونو په یمن کې د نړۍ تر ټولو لوی بشري ناورین د رامنځته کېدو ویره څرګنده کړه. خو د بایدن حکومت د حوثي اغیانو په ځینو کسانو باندې بندیزونه ولګول. دا خبرونه شته د امریکا جغ د واشنگتن د استودیو څخه واوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زموږه د خبرونه لومړی رپورت ته،
طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي تیر شاوخوا دوه اونیو کې افغانستان کې د زلزلې په ګډون په طبي پیښو کې یو سرویخت رامنځته شوی او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. په اکثر ولایتونو کې په تېرو اونۍ کې واوري او بارانونه شوي دي. په موکړې د اکرام شینواري د رپورټ ته،
تیر اونۍ د افغانستان په اکثرو شمالي، لویدیځو، جنوبي، جنوب ختیځو او ختیځو ولایتونو کې واوري او بارانونه شوي چې لامل یې د یو شمېر ولایتونو او ولسوالۍ او هم د ولایتونو د مرکز او کابل ترمنځ په موقتي ډول لارې هم تړل شوې وي. د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د استرالی مرکز د عملیاتو رئیس ملا جانان امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې اوس مال د کابل او ولایتونو ترمنځ ټولې لارې پرانیستې دي.
تیر شپه د سالنګ لارې د ترافیکو پر مخ بند وو، نن سیبرته فرانسته په تخار ولایت کې د واوري لامل تقریبا د دوه لسوالي ولاري بندي وي سیبرته فرانسته لسوي، او د بادغیس ولایت کې د خلاینه او نو لاري د ترافیک په مخ بندي وي سی بیا نو یو بل طرف ته مسافر هم وي چې د تیارو په توسط منتقل کړو. په ننګرهار ولایت کې غرق وي دلو عمل لار بند سیو بس روبي ولسوالي کې عاجل لبرته فرانسته لسو، او په ور ولایت کې د واوري لامل یو کس شهید شوی او 15 نور زخمیان لرو.
د پیخو په وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو سباندې دوه اونیو کې په شاوخوا لس ولایتونو کې د واورو، باران، سیلابونو او د زلزلې له امله شاوخوا 1.5 کورنیو ته زیانونه رسیدلي دي. ملا جانان وایي چې په دې پیخو کې په ټول افغانستان کې 1.5 تنه مړه شوي دي.
تقریبا په عموم کې موږ په دات څو ورځې کې سی واورې او بارانونه سوي دي، 1.5 کسه شهیدان لرو په ټول وطن کې او 2.5 کسه زخمیان لرو، او 1.5 کورنۍ متضرر شوي. هر کور سره مرسته په کافی اندازه کړې ده او کوشش کوو سروي وسم جریان لري چې ودی ته کومکونو پر وخت ورسو. تقریبا په کابل شهر کې لا 300 کورونو سره مرسته کړې ده، بل اوس واري ورېدل په وخت کې او نور هم زموږ توزیع جریان لري.
بل جنان ویل چې په دې شمیر کې د بادغیس ولایت د تیری ولې د زلزلې ځانی تلفات هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امغاګي دفتر وچا د بادغیس ولایت د تیری ولې د زلزلې په اړه په ورستی راپور کې ویلي چې په دغه ولایت کې د تیری شبي د ورځې په زلزله کې چې د ولایت مرکز کلایزو او شاوخوا ولسوالۍ ولرزولې ټول ویشتل مل شوې دي. په دغه زلزله کې زیاته مرګ ژوبله او مالی زیان د کادیس په ولسوالۍ کې اوریدل دي. او چا زرا پور لمخي په زلزله کې شاوخوا زل کورونه زیانمن شوي. او چا ویلي چې د زلزلې له امله د اوبو سیستم هم زیان لیدل، چې له امله خلک د څښلو اوبو لپاره د ساګانو اوبو استعمالوي چې په زلزله زپلو ګڼو سیمو کې د اوبو څخه د زیږیدلو ناروغیو د خپرېدو په باب اندېښنې هم زیاتې کړې دي. د واورې او باران څخه د پیښو شوو سیلابونو او لارو د بندېدو سره سره د کرهنې ماهرین هیله لري چې دا ورځ په افغانستان کې د روانې وچکالۍ د اغېزو د کمېدو سره مرسته وکړي. د کرهنې یو متخصص سید منتظر شاه وایي چې واورې او باران ورځ په کرهنې سکتور په ځانګړي ډول د مالدارانو سره څارویو ته پر روان پسلي کې د وښو په پیدا کولو کې مرسته وکړي.
دندونه او هغه زمونږ یخچالونه چې په غرونو کې دي هغه به راتند شي، تازه به شي او دا به ډک شي. کله چې دغه یخچالونه ډک شو دا به زمونږ په اوبو باندې په سیندونو باندې مثبت اغیز ولري او راتلونکي کې به د کرنې دپاره په زړه پورې اوبه تهیږي چمتو کی. د دې ترڅنګ څرځینو به فعال شي. زمونږ ډېر مالداران کوچان دي او دوی رمې لري، دوی په څرځینو باندې متکی دي. څرځینو به فعال شي، هغلته به پواخر اشنه شي او دوی مالداري به آرام او هوسه شي، لبنی محصولات به زیات شي او د دې ترڅنګ به مونږ په راتلونکي کې ښه مالداري ولرو.
د کرهنې دغه متخصص وایي چې د واورو بارانونو زیات ورخ د موسمي سیلابونو سبب هم ګرځېدای شي چې په کال کې د حکومت اړوند ادارې او غیر حکومتي موسسې هم د احتمالي سیلابونو راوتلو ته لازم چمتووالی ولري. ملګري ملتونه وایي چې په تیر 2023 میلادي کال کې افغانستان کې د واورو او باران ورخ کم و، چې له امله کېدای شي د تیر کال د وچکالۍ اغېزې په روان 2023 میلادي کال کې هم دوام ومومي. د ملګري ملتونو د راپور له مخې تیر کال افغانستان کې په زرګونو افغانان د جنگ جګړو سربېره د وچکالۍ او نورو طبي پیښو له امله پولیسي مو پرېښودو ته
سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2 په لنډو صفو 1.5 او 902 کلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د افغانستان د وزیر په اړه نن په ناروې کې د طالبانو د پلاوي په شمول غونډه روانه ده. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې د نړیوال ټولنې استازي او یو شمېر افغانان هم راوړل شوي دي او دا غونډه طالبانو ته د مشروعیت ورکولو یا د هغوی په رسمیت پیژندلو لپاره نه ده، بلکې مهمه ده چې د بشري حقوقو په شمول په ګڼو مسایلو د طالبانو سره خبرې وشي. پام وکړئ د رپورټ ته.
ناروی هیواد د افغانستان د وضعیت په اړه د جنوري له 23 تر 25 نیټې پورې د غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې د کوربه هیواد سربیره د طالبانو بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو پلاوی د نړیوال ټولنې د استازو په شمول پکې د افغانستان د مدني ټولنې غړي، بشري حقوقو فعالین او یو شمېر سیاسون ګډون کوي.
که هیئت بلند پایه امارات اسلامی با سرپرستی محترم مولوی صاحب امیر خان متقی وزیر امور خارجه افغانستان به دعوت رسمی کشور ناروی با آن کشور سفر نمود. در این سفر با هیئت امریکایی روی موضوعات مختلف با اصحاب و گفتگوها خواهد کرد.
د ناروی د بهرنی چارو وزارت وایي دا غونډه د طالبانو د مشروعیت یا پر رسمیت پیژندلو لپاره نه ده، بلکې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه زیات اندېښمن دي او دا ډیره مهمه ده چې نړیوال ټولنه او د افغانانو بیلابل قشرونه له طالبانو سره خبرې وکړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکن هویتفیلد وایي د افغان جنو تعلیم په ټولنه کې د میرمنو د حضور په شمول د بشري حقوقو په برخه کې له طالبانو د خپل غوښتنو په اړه روښانه دریځ لري.
دا غونډه طالبانو ته د مشروعیت ورکولو یا په رسمیت پیژندلو لپاره نه ده، خو مونږ باید په دغه هیواد کې له حاکمو چارواکو سره خبرې وکړو. مونږ اجازه نشو ورکولی چې سیاسي وضعیت د بشري ناورین لامل شي.
یو شمیر څیړونکي وایي د اوسلو غونډه په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د طالبانو د حکومت او نړیوال ټولنې د استازو ترمنځ د بحث لپاره یو ښه فرصت دی.
مثبت قدم دی د افغانستان مسایلو لپاره. البته د نړۍ ری توقع نش کولای ویلرو او طالبان هم دا فکر نه کوم چې دا توقع لري چې دا د دوغوی د رسمیت پیژندلو لومړی مرحله ده. طالبان تر هغه وخت پورې به په رسمیتونه پیژندل سي تر څو چې کورنۍ مشروعیت ونه لري او لازم اصلاحات په خپل کړنو کې په عمل کې تر سره نه کړي.
افغانان هم په هیواد کې د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه لري. وای په ملیونو کسان د وی څرګندې انساني فاجعې سره مخامخ دي.
زما په ناروې او نور ملکونو غواړي چې په طالبان داسې فشار وارد کړي او د تعامل او فشار واردولو لپاره باید لارې خلاصې د خبرو نو کېدای شي. د نه بعد نور ملکو کې مخاوري دي لیلی چې قطر یا جرمني کې به نور غونډې هم شي.
د طالبانو رابللو په خبرګون کې په ناروی کې مشت افغانانو مظاهره کړي او طالبانو رابللو سره کلک مخالفت خوده دي.
ما این تظاهرات را به خاطر گرفتیم که از دولت ناروی بپرسیم وقتی که طالبان به رسمیت شناخته نشده و در وقتی که ملل متحد اینا را به لیست سیاه حساب کرده و خصوص متقی را، چرا اونا به سفر رسمی اینجا آمدن به گفتگو؟ طالبان از افغانستان نمایندگی نمی کنه، ما طالبان را قبول نداریم، زمای افغان قبول نداره.
بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشی وای داسې نه کیږي چې د حق و غلط و قانون کبل چې طالبان تر سره کوي ټول خلک مجازات شي.
Let's separate things.
رازی چې مسائل سره بیل کړو، یوې خواته طالبان دی او بلې خواته افغانان. موږ نشو کولای چې په ټولیزه توګه خلک د هغه څه لپاره چې طالبانو تر سره کړي مجازات کړو. نو په اوس وخت کې دا ډیره مهمه ده چې افغانانو سره بشري مرستې زیاتې کړو، ځکه افغانان په ناهیلي کوونکي وضعیت کې دي. د لوږې له کبله مرګ سره مخامخ دي، د ناروغیو له کبله د مرګ ګواښ سره مخامخ دي. ژمی ده، تاسو په خپله افغانستان کې د ژمي په اړه تصور کولی شئ.
د امریکا حکومت لا په ناروی کې د طالبانو حکومت د اساس د ممکنه لیدو کاتو په اړه څه نه دی ویلي، خو د ناروی د بهرنی چارو وزارت د جمعې په ورځ پی ویلامه کې ویلي چې طالبانو د حکومت اساس به د غونډه کې د ګډون سربیره د ناروی د چارواکو او د نړیوال ټولنې له اساسو په ځانګړي توګه د ناروی له متحدینو سره هم وګوري. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د عربي مطبوعاتو د رپورټونو له مخې سوریې د شمال ختیځ خارګوټي د زندان د کنټرول لپاره د امریکا د طرفدارو ملیشو، کوردی ملیشو او د اسلامي دولت د ډلې یا داعش ترمنځ په جګړه کې پلسکونو ملیشا او داعشان وژل شوي دي. د قاهرې نه د خبريال اډوارد یراینین د رالیګري رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو تر ملاتړ لاندې د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو یا کیو ایس ډی د ملیشو غړو د شنبه په ورځ د سلواغې په دویمه هم د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د هغو وسلوالو سره نښتي وکړي چې د سوریې په شمالي ختیځ ښار حسکا کې واقع د ګورین پر زندان باندې د جمعې په ورځ حمله وکړه. د عربو د مطبوعاتي رپورټونو له مخې په جګړه کې په لسګونو کوردي ملیشا او له 500 نه زیات د داعش وسلوال وژل شوي دي. عربي مطبوعاتو د امریکا د پاوست ټانکونه او زریلرین کې نقلي وسیلې وښودلې چې د زندان شاوخوا سیمو ته د حرکت په حال کې وي او د کوردي ملیشو د ملاتړ په خاطر هلته ځان رسو. لبلې خوا د سوریې دولتي تلویزیون د یو شمیر هغو ولسی خلکو ویډیو وښودله چې د زندان سره چیرما د جګړو له امله له خپلو کورونو نه تېښته اړ شوي دي. د حسکې د زندان پر وی برخه باندې دا وخت د داعش د وسلوالو کنټرول دی، خو یو بل برخه لا تر اوسه د کوردي ځواکونو په کنټرول کې ده. د داعش یو ګڼ شمېر قیدیان چې له زندان نه پوتلو بریالي شو په شاوخوا کورونو کې پناه اخستي. د حکسې د ښار په مرکزی برخه باندې د سوریې د حکومت د قواو کنټرول دی. په سوریا کې د بشري حقوقو د څار د مؤسسې یا سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس مشر رامي عبدالرحمن له لندن نه په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
د امریکا هپاچی هلیکاپټرو د حکومت یو پخوانی تخنیکی خونځی چې د اسلامي دولت وسلوال پکې پټ شوی په نه حک ویجاړ کړ او 15 تنه ووژل.
رامي عبدالرحمن د سوریې پر حکومت تور ولګو چې د داعش د وسلوالو لخوا د ګورین د زندان د ماتولو او د قیدیانو د فرار نه په استفاده هڅه کوي په هر قیمت چې په ټول ښار باندې خپل واکمني او کنټرول قائم کړي. په عین وخت کې د سوریې او عراق یو شمېر قبایلي مشرانو ویل چې ګاونډي هیواد ترکیه د داعش د وسلوالو نه په استفاده کوشش کوي چې د سوریې په شمال او هم په عراق کې آبادو مختلفو قومونو ترمنځ لانجه او شخړه رامنځته شي. د اسلامي دولت وسلوالو د جمعې په سهار وختي چربنګ محل د دیاله په ولایت کې د عراق د پوسټ پروي نظامی پوسټه باندې د مرګانی برید په جریان کې یو لستانه عراقي عسكر چې په خوب ویدو وشتل او وجل. د سوریې یو قبایلی مشر پا پر کوردی ملیشو باندې الزام ولګاو چې مخکې یو ګنشمیر دایشان له محبس نه خوشی کړی او همدغه کسانو بیرته راستانه شوې دي او د زندان د ماتولو په حمله کې برخه اخیسته. د پاریس د پونتون د سیاسي علوم استاد خاطر ابو دایب له امریکا څخه سره په مرکه کې په دې اړه ویل:
On a découvert donc à Hasaka un lycée professionnel transformé en prison.
د اسلامي دولت څو ځله قیدیان د حکومت په یو پوخانی تخنیکی خونځي کې چې په عادي ډول د یوازې د زرو کسانو د ساتلو ظرفیت درلودو اچولی وو. همداشان یو شمیر نور قیدیان د حقسه او الهول په زندان کې اچول شو. د تندروان لپاره د خپلو افراطي افکارو د خپرولو لپاره یو ښه موقع برابروله او هغه چې اوس هلته پیښ شول همدغسې انتظار کېده.
د عربو مطبوعاتو د یو شمېر بهرنیو هیوادونو غندنه وکړله او په سوریا او عراق کې د داعش په ملاتړ باندې تورن کړل. خاطر ابودایب پویانا په دې اړه هیڅ قسم شواهد نه دي موجود چې خارجي هیوادونه د داعش ملاتړ کوي. خو دا خبره درسته ده چې وخت ترکیه او ایران دواړو په سوریا او عراق کې ملاتړ کوو او پر کوم هیوادونو باندې چې د داعش د ملاتړ الزام لګول شوی دی اوس هم په دغه سیمه کې حضور لري. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.9 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واوري.
په میدان وردګ ولایت کې روغتیاي مسولین وایي چې په یاد ولایت کې د 2022 میلادي کال د ګزړن زد واکسین لومړنۍ کمپاینه په پوره چمتووالي سره ترسره کوو چې د خلکو د تو دھر کلی سره مخ شو. نور حال زموږ د همکاري مریم صافی په دې رپورت کې اوري.
په میدان وردګ ولایت کې روغتیایی مسولین وایي چې اوس د ولایت د ټولو ولسوالیو په لرو او پرتو سیمو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن ضد واکسین پرته له کومې ستونزې عملي کیږي. دوی وایي چې د تیر نظام پر مهال د میدان وردګ ولایت د مرکز په شمول په دوو ولسوالیو دایمرداد او بهسود کې ماشومانو ته واکسین تطبیق کیدلو. د میدان وردګ ولایت د عامه روغتیا رئیس ښاغلی ډاکټر محمد زرک زیرک د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دوی تر ډیره کوشش کړی چې له مشرانو او مخاورو سره په مشورې کولو سره دا پروسه په ښه شکل سره تطبیق کړي.
د ته موږ آمادګي وخت وخت نه درلود. هغه د مونږ شي موږ په صحه کې صحیح تبلیغات کړي وو د صحیح مبلغونو په واسطه باندې ان تر دې چې په صحه کې مو د مسجد مناسب امامانو سره د صاحب مخاورو سره او د ولایت په کاشه د حسینی محترم ولی صاحب او یا هم ورسمال پلاوی.
د دې ترڅنګ په میدان وردګ ولایت کې یو شمیر کورنۍ وایي چې په تیرو کلونو کې به د دوی سیمو ته واکسین ټیمونه نه راتلل خو اوس یې ماشومانو ته ګزړن ضد واکسین تطبیق کیږي. د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکي زرلخت داسې وایي:
مخکې دلته بیخي واکسین او اکسیتران نه پستر کنه لیدل خو اوس شکر دلته د درې ورې کیږي چې واکسین او اکسیتران رسي ادمو وړه واکسینې وي. زه په خپل درې کلن ځای لرم چې هغه ته می واکسین ورکړو.
په میدان وردګ ولایت کې د مافیاتی کتلوی د برخی مسؤل ډاکټر صاحب الدین د ژمی موسم بهترین وخت د واکسین د تطبیق لپاره غنی او وایي:
نو اوس د واکسین تطبیق لپاره ډیر مناسب وخت ده. ماشومان ټول په کورو وي، هیڅ ماشوم بیرون نسته، نو هر څوک لري رضاکار چې التزی ټول ماشومان په کور، هیڅ ماشوم نمسکیږي.
دا روغتیایی مسولین له خلکو غواړي چې باید ټول هغه ماشومان چې له 15 کلو کم عمر لري، کدو ناروغ وي، کوي دی وي، کنی وی زګیدلی وی او یا هم چیرې ملموی، نو باید حتما واکسین شي ترڅو له تلپاتې ملولیت څخه وژغورل شي. مریم صافی، امریکا غږ آشنا رادیو، میدان وردګ.
امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځله خپریږي. اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
په یوکرين او یوکرين ته نږدې د روسي د دوامدار او ناپارونې د پوځانو د ځپځا کې دوه پرتبات په بیلابیلو بین المللي فورمونو کې د جامع ډیپلوماسۍ نه یو هفته وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ډیپلوماتیکي کوښښونو ته دوام ورکوي چې د ستونزې د خبرېدو مخه ونیسي. د جنوري د میاشتې په 19 نیټه په کیف کې د یوکران د جمهور رئیس ولودیمیر زیلنسکی او د بهرانه او چار دو وزیر د میترو کولیبا سره ملاقات وکړه او ټاکل شوې ده چې د 10 جنوري د میاشتې په 8مه نیټه په ژنیو کې د روسي د بهرانه او چارو د وزیر سرګی لاروف سره ملاقات وکړي. د بهرانه او چارو وزیر بلینکن د یوکران د مامورانو سره د خپل سلام مشورو نه د مخه په کیف کې د امریکا په سفارت کې د خبرو په ترڅ کې خبرداري ورکړه چې روسیه په یوکران نور تیری وکړي اساسي اصول به چې د بین‌المللي سیستم ملاتړ کوي د سولې ټینګولو ته اهمیت ورکوي او چیلنج چې یو هیواد د بل هیواد سرحدونه په زور نشي بدلولی چې یو هیواد د بل هیواد ته خپل انتخابونه نشي دیکته کولی دا چې هیوادونه د نفوذ ساحې نشي ښکاره کولی چې کوشش کوي خپل ګاونډیان لاندې کړي. د بهرانه او چارو وزیر بلینکن ویل کمنګ دغه وسلو ته اجازه ورکړو چې په عافیت سره ونه سرغړونه وشي منګ با د ستونزو ستر صندوق پرانسته وي او ټول نړۍ به تماشا کوي. د بهرانه او چارو وزیر بلینکن د یوکران د لوړ رتبه مشرانو سره د غونډې نه وروسته د یوکران د بهرانه او چارو د وزیر کولیبیا سره مطبوعاتي کانفرنس ورکړه. په دغه کانفرنس کې د امریکا په کلکه او ثابته ژمنه باندې ټینګار وکړ چې د یوکران د خپلواکۍ او ځمکني تمامیت په باره کې کړی ده. د ویل همدا علت ده چې موږ به خپلو سختو ډیپلوماتیکي کوششونو ته دوام ورکړو چې د نوي تیری مخه ونیسو او ډایالوګ او سوله به پیاوړي کړو. په عین وخت کې د بهرانه او چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه موږ د یوکران د قابلیت قوي کولو ته دوام ورکولو چې له خپل ځان نه دفاع وکړي او د امریکا او اروپا هغه بندیزونه څرګند کړل چې په ماسکو باندې به ولګول شي که دا د ډیپلوماتیک لار رد کړي او په بې صلاحیتۍ ناپارونه د نه منلو وړ تیری یا د یوکران د بې ثباتۍ سره پر مخ ولاړ شي. د بهرانه او چارو وزیر بلینکن ټینګار وکړ چې زموږ د ډیپلوماسۍ قوت زموږ پر ځای دروونکې او د ماسکو تیری هر عکس العمل زموږ د متحدینو او انډیوالانو ترمنځ په یوکرانیانو کې اتحاد غواړي. یوکرانیان باید په اتحاد ودرېږي په خاصه توګه په دې وخت کې. د څرګنده کړه چې د روسیې یو د اوږدو هدفونو نه دا ده چې کوشش کوي د یوکرانیانو ترمنځ د بې اتفاقۍ تخم وشیندي چې دا د یوکرانیانو لپاره مشکل کوي چې په ګډه کار وکړي خپل ایرو دیموکراتیکا لوړه ارزو درکړي. د ویل ماسکو ته اجازه ورنه کړي چې تاسو به اتفاق کړي. د بهرانه او چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه لکه څنګه چې تاسو د به اتفاق کولو ډارولو غوښونو د کوښونو په مقابل کې راپورته شوی استي امریکا د تاسو سره په کلکه ستاسو په حق کې ولاړه ده چې د خپل راتلونکي لپاره پریکړه وکړي چې د یوکران لپاره د یوکرانیانو په حیث دغه راتلونکي بدل کړي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سره مقاله چې د امریکا د حکومت نظر کې څرګند
قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.